شنبه د سرطان ولسمه د جولای اتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام تر روب جوز مش خبرونه په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې دالی شورا له دې هڅو خبرو چې غواړي له طالبانو سره اور بند بشي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلو په جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن د لسګونو پراختیایي پروژو تړونونه کوي او د سوریې په جنوب لویدیځ کې به سر له سبا اور بند وشي. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې چارواکي د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو ملا هیبت الله اخوندزاده او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوالې نشتې خبر ورکوي. د بادغیس د والی ویان ظاهر بهند ازادي رډیو ته وویل چې په نشته کې د دواړو خواوو وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د وی د منصوریان او رسولیان ډلو پرون غرمه په جوند ولسوالی کې وسلواله نشته وکړه چې د منصوریان لخوا څلور وسلوال وشتل شوي او درې زخمیان شوي دي. د رسولیان لډلې درې وسلوال وشتل شوي او درې نور زخمیان دي. د مولا محمد رسول ډلې ویلي چې په پرونی نشته کې د مقابل لوري اته غړي وشلي او 15 زخمیان کړي دي. خو د مولا هیبت الله ډله چې په سیمه کې د منصوریان په نوم پیژندل کیږي په دې اړه څه نه دی ویلي. د لغمان په مرکز کې څلور ملکیان زخمیان شول. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک پرون ازادي رډو ته وویل چې د هوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو له لوري وروبشتل شو او دا پیشه رامنځته شوه.
تیره ورځ مازدیګر ناوخته 5:30 بجې د الینګار په استقامت د مرکز اړوند د بادی آباد په سیمه کې د مخالف وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو کرمن نخته شوې چې وروسته د مخالفین لوري د هوان مرمۍ راټغول شوې چې دا په یو کور باندې لګېدلې چې لامل یې یو مېرمن او یو کوچنی انجلۍ دواړه تپین شوي. بل لور ته د همدې بادی آباد او ساپیو کلا په سیمه کې د مخالفینو په ډزو کې دوه تنه ملکي کسان چې البته نارینه دي دا هم زخمیان شوي دي.
سرحدي ځواک زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت به نن د 15 پراختیایي پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمي ازادي رډیو ته وویل چې دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورټي شبکو د پراختیا لپاره جوړې شوې دي.
قرار است امروز وزارت هیونگ شفتهات در
ادامه امضای دی وای د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت بنند خلکو ته د اساسي خدماتو د برابرولو او په ټول افغانستان کې د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره د 15 پروژو قراردادونه یو شمیر پراختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو ته ورکړي. دا د تقریبا 300 میلیون افغانیو قراردادونه دي. د شغل رستمی په وینا د پروژې به تر ډیره حده د روان کال تر پایه بشپړ شي. د اسدی رډو خبرونه اوري. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وسمه کې دروشت پوځیان وشل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت پر پوځیانو خونړی حمله بلل شوې ده. په دې برید کې لشتر لژه شپږ وشتنه ټپیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا حمله پرون سهار وختي هغه وخت پیل شوه چې د جنوب لویدیځ سرحدي ښار رفح په البارس کلي کې پر پوځي مرکز چې شاوخوا 6 پوځیان پکې وو لومړی د موټر بم حمله وشوه. تر دې وروسته پولیسکونو وسلوالو چې مخونه یې پټ کړي وو پر پوځیانو ډزې پیل کړې. حملې نشته یو نیم ساعت دوام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نوویرت په واشنگتن کې وویل چې متحده ایالاتونه دا حمله په کلکو ټکو غندي او واشنگتن له تروریزم سره په مبارزه کې د مصر تر څنګ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه اعلان وکړ. دا اعلان پرون وشو. تمه ده چې دا اوربند سر له سبا شروع شي. د دې اوربند اعلان وروسته تر دې وشو چې د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل تر دې وروسته به شای د سوریې په نورو سیمو کې هم د اوربند لپاره هڅې وشي. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا او روسیه باید په سوریه کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا یو ځل بیا د شمالي کوریا له لوري د توغندیو روسي ازموینه وغندله او په سیمه کې د کړکیچ پیدا کولو لوی هڅه وبلله. شمالي کوریا د جولای په څلورمه داسې بالستیک میزایل وازمویل چې له یوې لویې وچې تر بلې لویې وچې واټن وهلی شي او اهداف وشتلی شي. د امریکا په باور دا توغندي اټومي مردکۍ یا سرګلوله انتقالولی شي او د متحده ایالاتونو امنیت ته یو ګواښ دی. د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا ولسمشرانو پرون جمعه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ پر ضد به له ممکن فشار څخه کار واخلي. روسیه ویلي چې د شمالي کوریا له لوري اسمویل شوی میزایل د متوسط واټن وشتون کوي او لري واټن نشي وشتلی. روسیه پر دې هم نیوکه کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د ازموینې د غندلو طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د خبرونو پای. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د سولې دالي شورا لدی هڅو خبرو چې غواړي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره په ناامنو سیمو کې له طالبانو سره اور بند وشي. د انتخابات خپلواک کمیسون د دې هڅې هرکلی کړی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر خوشحال ده چې د سور علي شورا په راتلونکي ټو ټاکنو کې دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي.
نن په افغانستان کې مدني فعالانې د انټرنیټ له لارې یو کمپاین کوي چې ولې باید د ښځو او نجونو پر نومونو وشرمی شو.
غواړو چې خلک وپوهېږي چې ښځو یو مستقل او خپلواک هویت لري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې کتنې خبرو چې په جرمني کې لیدلې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یو سوداګر سره شخېدلې.
دوه ډوله سوپ پخو، یو ساده پخو، یو د چرګې سوپ ورته وایي، چکن سوپ ورته وایو، د چرګې غوښه پکې استعمالوي، یخنۍ پکې استعمالوي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو پر مهال د امنیت ټینګښت لپاره د سولې دالی شورا له لوري د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای پر داسې طرحې کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په ناامن سیمو کې اوربند وشي. د انتخابات خپلواک کمیسون ومنله چې امنیت به د روانو ټاکنو لپاره یو عمده مسله وي، خو ویل چې د دولت امنیتي ادارو ته هم د انتخاباتو د ښه امنیت لپاره خپل وړاندیزونه استولې دي. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دولت مسؤل دی چې له پوځي او سیاسي لارو د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحه کار کوي چې پر اساس یې د ټاکنو په وخت کې په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د سولې د عالي شورا د دې کار هرکلی وکړ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر خوشحال ده چې موږ واورې د افغانستان د سولې عالي شورا داسې یو ابتکار یا داسې یو نوښت کړی دی چې هغه کې په راتلونکي ټو ټاکنو کې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې امنیت بسوي او دوی غواړي چې منځګړتوب وکړي او امنیت عمل هلته تامین شي. زموږ غوښتنه د شورا علي صرف دا ده چې د افغانستان د پاتې سولې لپاره هم تلاش وکړي. سولها یوازې د ټاکنو په بهیر کې نه وي، نو امید مو په دې ده چې د سولې علي شورا خپل هڅو ته دوام ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په ځینې سیمو کې د امنیت خرابوالی د ټاکنو په وړاندې یو مهمه مسله ګڼي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې وطرحه کار کوي چې د ټاکنو پر مهال په هغو سیمو کې چې امنیتي وضعیت خراب دی اوربند وشي. دا وای منځګړیتوب د سولې د عالی شورا د کار ځانګړتیا د نموشي له لرو چې د یو شمېر کسانو، سیاسي ګوندونو او نړیوالو دوستانو په مرسته به دا طرحه عملي کړو او سوال طالبان به د ټاکنو په وخت کې اوربند کړي. دا یو طرحه ده او کار پرې روان دی. د سولې د عالی شورا مرستیالي ویل چې د اوربند دا طرحه به څه وخت بشپړ شي. هغې د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو هم ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شورا وټاکنې د روان کال د سرطان په 14مه وسی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې بهیر د امنیت ټینګولو لپاره تیرونی د کورنی چارو او دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست او سیمایزو ارګانونو له خپلواک ادارې سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې له طالبانو سره اور بند وشي. د سولې عالی شورا ازادي راډیو ته ویلي دي چې سر له اوسه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره له طالبانو سره د اور بند موافقې لپاره کوشش روان دی. تمه ده چې د سرطان په میاشت کې راتلونکی کال د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنی صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاکستان لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځنبه په ورځ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې او د نورو ټولو تروریستي ډلو وسلوال له پاکستانه وتلې دي او د افغانستان په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي فعالیت کوي. پاکستاني چارواکي دا وینا لنډ موده وروسته له هغه کوي چې افغانستان او پاکستان تیر اونۍ د امریکا د سنا د یو پلاوي په وړاندې په خپلو قلمرونو کې د همغږو پوځي عملیاتو شمنه وکړه. کابل وای د دې عملیاتو څارنه باید نړیوال وکړي. په ورته وخت کې کابل د اسلام آباد د اداره دوي چې حقانی شبکه د پاکستان وتلې ده. پر پاکستان کابل باور نه لري او ځکه په نړیواله کچه د دریمګړي د څارنې غوښتنه کوي. پر اسلام آباد د کابل د اعتماد پاړه له صالح محمد صالح سره د مرکې په پیل کې د پوځي چارو کتون کې محب الله شریف وویل
پاکستان تر اوسه پورې هر ځل چې د افغانستان سره د مرستې تتار وهلی دی، مرستې یوازې په خبرو او په بیانونو کې پاتې شوې ده، بلکې په عملي ډګر کې داسې څه نه دي کړي چې د افغانستان ولس او یا د هغې نه وروسته د افغانستان حکومت پرې اعتماد وکولی شي.
او دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د سناتورانو یوې ډلې پاکستان او افغانستان ته سفر وکړ. فکر نه کوي چې په دې برخه کې به حتمان پر پاکستان هم ځینې فشارونه راوستل شوي وي؟
اصلا د امریکایي پالیسي نوی بدلون چې هغه د سناتورانو د یوې ډلې په مشرۍ پاکستان ته لاړه، اصلا د امریکایي هغه دریځ ښکارندوی و چې نور د امریکا د پاکستان په وړاندې نوره پای ته رسېدلي وي. همدا لامل و چې دوی دا ویوړل وزیرستانونو کې ورته وښودل ځایونه. اما حقیقت دا دی چې کله فشار زیات شي پاکستان دغسې څرګندونو ته مخه کوي، خو بیا چې کله فشار کمیږي یا د نړیوالو سترګې پرې واوړي بېرته هم د خپل پخواني خارک او درک ته ګرځي او هغه څه نه کوي چې ژمنه یې کړې وي یا اعتراضي باندې د هغه څه لپاره د بدلون نیت کړی وي چې د دوی په خپله کېږي او د ګاونډیو لپاره سرخوږی برابروي.
او په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په کوټه کې د طالبانو مشرانو ته ویل شوي دي چې د څه مودې لپاره نورو ځایونو ته کډه وکړي یا نورو سیمو ته مخه کړي. دغه ډول اقدامات څه معنی لرلای شي؟
اکثرا هغه تغییرات یا هغه بدلونونه چې پاکستان په خپل دریځ کې راولي، زما په نظر باندې مهاله وي او یوازې د بهرنیو فشارونو د کمولو په نیت باندې ترسره کېږي او یا د نړیوالو سترګو ته د خاورو اتلو په معنا باندې دي چې اصلي پالیسي دا نه ده. د پاکستان کارګره اداره عیسایي نه غواړي له خپل زور سره لاس واخلي، غواړي د امریکانو سره بیا او د نړیوالو سره بیا د دوه مخي پالیسۍ نه کار واخلي او د افغان ولس جګړولو ته دوام ورکړي. په فکر کوم دغه پالیسي به دوام لري خو معقد تغییرات او بدلونونه ښایي پاکستان په خپل لاس کې ولري تر څو نړیوالو سترګو ته خاورو.
د سناتورانو د وروستي سفر په تعقیب افغان حکومت اعلان وکړ چې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې له پوځي عملیاتو سره موافقه شوې ده چې نړیوال به یې څاري. فکر کوي چې د نړیوالو تر څار لاندې به دغه پوځي عملیات نتیجه ورکړي؟
دغه چې عملیات ولو که افغانستان به دغه عملیات ترسره کړي، زه فکر کوم د افغانستان جمهوري ریاست هم تایید کړي او ځینو چارواکو هم دا په ډاګه وویل چې دغه عملیات به ترسره کېږي او څارنه به د امریکې د متحده ایالاتو تر نظر لاندې وي. لیکن مشکل په دې مسله باندې ښایي حل نه شي، ځکه پخوا هم دغه امریکان په افغانستان کې وو، نړیوال ځواکونه دلته وو او د افغانستان د پولې نژدې څارله، لیکن نړیوال داسې دریځ وجود نه درلود چې په پاکستان د حقیقي فشار راولي.
محب الله شریف ویل چې پاکستان د نړیوالو د تیرستلو لپاره د افغانستان په اړه له دوه مخې پالیسۍ کار اخلي. د ازادي راډیو د 2 بجو په خپرونه کې د افغانستان او پاکستان پر روابطو یو تفصیلي راپور اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پاکستان حکومت ویلی دی د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت الاحرار وسلوال ډلې چې ملګرو ملتونو بندیزونه لګولې دي د هغې هرکلی کوي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه یې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړې دي. سالم محمد صالح دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
ل امریکا خبریدونکو ورسپانې وال استریت ژورنال په خپل پرونی غن کې افغانستان ته د لیژل کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي وروسته له هغې چې تیر میلادي میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل دفاع وزارت ته افغانستان ته د زرګونو امریکایي پوځیانو د لیږلو په برخه کې یو اړخیز صلاحیت ورکړ، څو ورځې مخکې سپینې ماڼۍ ځینو مقاماتو ته یو پټ لارښود ولیږه چې له مخې د دغو قواوو شمیر محدودیږي. د وال استریت ژورنال په لیکنه دغه لارښود د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار ایچ آر مک ماسټر لخوا محدود شمیر چارواکو ته لیږل سوی دی. هغو کسانو چې دغه سند یې کتلی ویلي ولسمشر ټرمپ به دفاع وزیر جم ماتیس ته اجازه ورکړي چې د سپینې ماڼۍ له مشورې پرته افغانستان ته پوځیان ولیږي، خو چې شمیر یې تر 3900 ډیر نه وي. د ورځپاڼې په لیکنې کې وړاندې راغلي دا ضد او نقیض څرګندونې د ټرمپ په اداره کې په داسې حال کې مخالفتونه څرګندوي چې واشنګټن هڅه کوي د افغانستان په اړه یوه نوې هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. ورځپاڼې زیاتوي داسې اندېښنې هم شته چې واشنګټن ښایي د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې چې له کبله یې تر 2400 ډېر امریکایان وژل شوي او 2.4 تریلیون ډالر ورباندې لګول شوي نور هم په ژوره توګه دخیل سي. د امریکا دفاع وزیر تمه شولې چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې سپینې ماڼۍ ته یو پلان وړاندې کړي چې له مخې به یې د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف ته هغه ځواک چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو لپاره ورته اړتیا لري ورکړل سي. فارن پالیسي خپرونې په خپله پرونۍ ګڼې کې د جیسن ډیمسي په نامه د یو پخواني پوځي قومندان انتقادي لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې زموږ جنرالان ناکام سوي دي. لیکوال په پیل کې لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې امریکا ناکامه کړه، دا تاکتیکي ناکامي نه بلکې د رهبری ناکامي وه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کله چې جنرال ستانلی مکریسټل په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو قومنده پر غاړه واخیسته، خپلو اړوندو پوځي قطعاتو ته یې وویل تر هغو چې بریالي کیږو او په افغانستان کې باید پاتې سو تاسې به کوم متفاوت کار وکړئ. لیکوال وایي زه هغه وخت د افغانستان په ختیځ کې د یوې سختې جګړې پر مهال د یوې لوا د عملیاتو مشر وم او دا سمه پوښتنه وه، خو تیر وخت ته په کتو دا له چلوول څخه ډکه پوښتنه وه. د لیکوال په خبره ځواب دا دی چې تاسې باید په دې جګړه کې سم کسان وګمارئ، هلته یې تر مناسب وخت پورې وساتئ چې د ټولنې په باب سم پوهاوی ترلاسه کړي، بیا د جنګ د پرمختګ په اړه ورسره حساب کتاب وکړئ. لیکوال زیاتوي خو په افغانستان کې داسې څه ونسول چې پوځ یې له ترسره کولو سره لیوالتیا درلوده. موږ داسې پالیسي عملي کوله چې پوځي مشران یې له مخې وخت نا وخت بدلیدل. د فرنټ پالیسي لیکوال د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان قواوو اړتیاو ته اشاره کړې او لیکي په وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وویل افغان ځواکونه د هوایي ځواک، استخباراتو او لوجستیک په برخه کې مرستې ته اړتیا لري. خو لیکوال پوښتنه کوي افغان اردو ولې دغو ظرفیتونو ته اړتیا ولري په داسې حال کې چې وسلوال طالبان له دغو وړتیاو پرته ځینې بریاوې ترلاسه کوي.
شزو ته د هویت د ورکولو په خاطر یو شمېر افغان نجونې غواړي په ټولنیزو رسنیو کې ما ته په خپل نوم ژغ وکړه یو هشټګ وکاروي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې په دې باور دي چې ځینې ښځې له مرګ وروسته هم بې هویته پاتې شي، یعنې ډېر شمېر نارینه نه غواړي او حتی شرم ورته ښکاري چې د کورنۍ د ښځینه غړیو نومونه یې واخیستل شي. دغه نجونې وایي چې دا کمپاین چې په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک او ټویټر کې به ترسره شي ما ته په خپل نوم شغ وکنوم ورکړل شوی دی. زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه د دې ټولنې له یوې غړي سباون بیاباني سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې هشټګ په اړه پوښتنه کړې. اغلې بیاباني وویل
دا هشټګ شفیم لپاره دی چې بار شوي پرمختګ وکړي او غواړو چې خلک وپوهېږي چې شزو یو مستقل او خپلواک هویت لري او موږ باید د هغه هویت کې درناوی وکړو. په دې باره کې یو هشټګ مطرح وکړو چې خلک په دې باره کې پرمختګ وکړي او وزانی چې شزونه هویت مستقل دی او پته نلري.
په داسې حال کې چې افغانستان یو صنعتي او کلتوري ټولنه ده او زیاتره مېرمنې حتی نه غواړي چې خپل نوم یې رسوا شي، تاسو فکر کوئ ستاسې دا پیغام یا دا کمپاین به مثبته نتیجه ورکړي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. په اسلام کې دا نه راغلی چې شزونه نوم نه باید واورو او اصلا د په دې باره کې هیڅ آیه نشته، هیڅ حدیث نشته. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ډیر ښه مثال دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور، خور، ورور او د خویشاوندان نوم په قرآن کریم کې په ویار لکه یو ویار لیکلې دي. مونږ ولې مونږ خو مونږ ولې خپل کورنۍ میمنو و پته کو ولې مونږ داسې کو چې په قرآن کریم په حضرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور ویندي او نور بیربنو کې راغلی دي خو مونږ ولې داسې کو؟
د کوم دلیل لمخې مو دا کار وکړه؟ څه دلیل موجود و اصلا؟
مونږ هر سره داسې خلک سره مخامخ کېدو چې د کورنۍ میرمن نوم واوره شرمیږي او ښځه نوم په واوره کار په د واده کار د فاته کار او د ډاکټر نسخه کې مخول کې ښه کارګني. او مونږ داسې کار وکړو او یک هشتگ مثلا کړو چې دانی افغانستان په افغانستان کې بیا نه و.
یو ډیره مهمه پوښتنه اغلی بیاباني، په داسې حال کې چې عموما په خارونو کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او ستاسې هشټاګ چې دی دا کمپاین چې دی دا به عموما تر هغه خلکو رسیږي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو په داسې حال کې چې یو میرمن انټرنیټ کاری تبن هغوی ته دا مسایل ډیر ارزښت هم نه لري. عموما دغه ستونزې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ ستاسې دا پیغام به تر هغوی ورسیږي؟
زه باوربند یم چې داسې ورځ راځي. مونږ په انټرنیټ کې د سسي مونږ غواړو کې د لومړی جنبش انټرنیټ سره اپیل وکړو او بیا وروسته بیا په زمان کې وروسته مونږ په هغه قریه کې کلیوال کې زو او امیرونه ته یو تعلیمي او درسونه کې درس وایي چې شزه د نوم په توګه شزه کې یو ښه کار نشته. مونږ د تسلیمات لرو چې دا داسې وسی وکړو چې ډېر د جهان زموږ په داسې جنبش کې خبر وست.
د ښځو د حقونو فعاله سباون بیاباني وایي سر لننه به په ټولنیزو رسنیو کې د دې پر ضد مبارزه وکړو چې ولې افغانان د خپلو نجونو او ښځو پر نومونو شرمیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو یادونه کوم چې د اس ام اس ل خبرېدو بخښنه غواړو ځکه چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د اساسي رډو پر روانه خبري مجله کې پورسیو کې تاسو ته یو شمېر اس ام اس سونه خبر کړو. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه هرکلی کوي چې له مخې د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت احرار وسله والې ډلې بندیزونه لګیدلې دي. امنیت شورا پر دغه ډلې د بندیزونه د پنځشنبه پر ورځ ولګول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پر دغه ډلې د بندیزونو لګولو سپارښتنه پاکستان کړې وه. له پاکستانه راپور لرو.
پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له تحریک طالبان پاکستان څخه پر جلا شوې جماعت احرار وسله والې ډلې د بندیزونو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ جماعت احرار وسله والا ډله ناقانونه وګرځوله او پر دغې ډلې بندیزونه ولګول چې له مخې د یادې ډلې مالي اساسو کنګنول، د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه ډلې د بندیزونو هرکلی کړی او ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو دغه پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې د جماعت احرار وسله والې ډلې د مالي اساسو کنګل کول او د دغه ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه ګول شوی دی. جماعت احرار وسله والې ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې دغه خونړیو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې لسګونو کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد وزارت بیان کاږي پاکستان تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او نړیوال بندیزونه دې پرې ولګوي. پاکستان ادعا کوي چې دغه وسله والا ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پټن ځایونه لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه پلانوي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر جماعت احرار وسله والې ډلې تر بندیز لګولو مخکې دغه شورا په 2015 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان پر مشر ملا فضل الله هم په ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو او دغه پیښو لپاره د مالی مرستو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګولي وه. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخکې په تیر 2014 میلادي کال کې پر جماعت احرار وسله والې ډلې بندیزونه لګولي وه. د یادونې وړ ده چې د جماعت احرار وسله والې ډلې وایند احسان الله احسان پر روان کال کې له دغې ډلې لارې جدا کړې او ځان یې پوست ته تسلیم کړ.
ټاکل شوی و چې د روسیا او امریکا ولسمشران په جرمني کې پرون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړي، خو د دوی غونډه تر دوه ساعتونو اوږده شوه. تفصیل له فرشته جلال زیڅخه.
امریکایي او روسي چارواکو پرون ویل چې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین کتنی د پلان خلاف 2 ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ. د چارواکو په وینا دواړو مشرانو د نورو مسلو ترڅنګ د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د امریکا د بارنیو چار وزیر ریکس ټیلرسن چې پرونی کتنه کیو خبرالان ته وویل چې ولسمشر ترامپ څو واری د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې د ادعا په اړه پر ولسمشر ولادمیر پوتین فشار راوست. ټیلرسن وویل چې ولسمشر پوتین د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه رد کړه او څرګنده یې کړه چې دا شایي اوسمهال د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف یو پیچلی موضوع وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هغه هم د ترامپ او پوتین په کتنه کې وو له ریکس ټیلرسن جلا په خبري غونډه کې ادعا وکړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ د پوتین له لوري د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې رد منلی دی. لاوروف وویل ولسمشر ډونالد ترامپ څرګنده کړه چې د پوتین په دې خبرې پوهېدلې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلي رپورټونه حقیقت نه لري او د روسیې چارواکو لاسوهنه نه ده کړې او دا سپیناوی منلی دی. خو کله چې د لاوروف د دې خبرو پړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه خبري اعلانو پښتنه وکړه، هغه له جواب ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ولادمیر پوتین سره د خپل کتنې پړه تر دې غړي خبرې نه دي کړې. خو د روسیې دولتي خبري اژانس انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي چې د اوکراین او سوریه پر بحران، تروریزم، انټرنیټي امنیت او داسې نورو زیاتو مسلو شغېدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسوسییټډ پرس اژانس دا رپورت تایید کړ چې وايي امریکا او روسیه د سوریه په جنوب کې د اوربند موافقه هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ قدرت ته رسیدو رئیسی په مکرر ډول له مسکو سره د اړیکو د شکولو ځخ کړی دی. خو د هغه اداره د څرګندوي چې پر روسیه د فشار راوستلو هڅې کوي. د ولسمشر ترامپ اداره د اوکراین د کریمیا ټاپوزمې د نیولو او په اوکراین کې د بیلتون غشتونکو د ملاتړ لامل پر روسیه د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه پروګرام خپور کړو، لنډ خبرونه لرو. په بادغیس کې چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکوي چې د جوان پولیسوالي کې دواړو لورو ته مرشوب لاوشته. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت بنند 15 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. د امریکا او روسیې مشرانو د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه وکړه او مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا کې 30 پوځیان ووشل.
د ژوند رنگونه
زمانه محمد سالم دی او د سوپ کاروبار کوم.
په دې خار کې ډیر زیات خلک شته چې سوپ خرڅوي. ستا سوپ لغو سره څه فرق لري؟
زموږ اکثره سوپونه دي چې لکه اوس بیلابل پکورونه یاغه کې تیارې چې اکثره ترکاریدار ورته وي یا پچادار ورته وي یا د ساده سوپ ورته وي. دا د هر چا په ذایقه او خوان پورې اړتیا پورې چې په یو سوپ تیارې او په هغه کې نور غذایی مواد لکه ترکاری یا لکه د غوښو لاغه څخه لکه چرګ غوښه دی د غوی پخې ان په زیاتره خلک ورته پاچا وای او هغه پاچا پکې استعمالي اکثره خلک پکې ساده استعمالي. دا سوپونه هر چیر د فرق لري. اکثره خلک په خپل کراچي کې دوه دیګه د مشتریانو په تغذیه سره هغه کړی وي چې یو تیک ته پاچا هغه کړی وي او ته ساده هغه کړی وي. اکثره خلک خو کې اوسر د نه پکې
ایت شي دي.
زمو اکثره دوه ډول سوپ خو یو ساده پخو یو د چرګي سپورټ وای چیکن سپورټ وای د چرګي غوښه پکې استعمال او یخنی پکې استعمال.
خلک کوم ډیر اخلي
ولا اکثره خلک ترکاریدار او دغه د چرګي وس اکثره خلک لږ زره د غوښو په باره کې لږ زره یعنی غیر متلی دي. اکثره خلک بیا دومره چرګي ولا سوپ نه خوخي او د ترکاری ډیر خوخي چې څون پاک او سبزي پاک ده.
دا سوپ چې ډیر ګرم کنه نو هغه شیبه چې سړی خوري د خو میډی ته توان رسوي او بل د تاریخم وي
ولا دا خو خلک دي زمونږ تاسو خلک اکثره دي چې تون شای ډیر خوخي نو یو په دې متلی نه دي چې دغه ګډه یعنی سوځي یا سوجه شورت پیدا کی دوی مقصد خوړه خوري خو اکثره نو د خوړه هم دي چې د تیرمندوی یا د سبا خوړه وی اغه خوري کنه اغه هم ترش وی اغه د بارے کې دوی ته سم اغه نه دي.
د سې بده کال نه وکړي چې نن سو پات شوي سبا د خرڅ کړي بیا
نه هیڅ کله د نش کېدل ولې کېدون کې نه دی چې سوپ اصلا ل 3 ساعت یا 4 ساعت زیات وخت نه لري او دا چې ګوره زکه مونږ په 24 ساعت غاز چالان کړی وي چې د په خاطر په یو غذا په همیشه که پوخ همشي 24 ساعت یا ټول وخت ور پسیغه نه غي ترڅو چې خوړه پخ شي هغه کته کوي. خو مګم دا اسې نه دی دا لکه یو مایا لکه هغه چې درته په خپل حالت کې لکه یخ چې په یخ یخچال کې تر سره کې او ګرمه هوا کې هغه وګرميږي دا منده دی چې د ګرمۍ حالات نه سړته شي ټول بیرته غاولي خاصیت ته بیرته تبدیلیږي وبکیږي.
خوشاله یې لدی کار سره.
والا شکر الحمدلله خوشاله یو.